السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د سفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 14 کال د وری حمل یو لسمه د 2021 کال د مارچ یو دیرشمه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي په دغه پروګرام کې موړان دي د افغانستان د کورونیو بي ځای شوی پاړه د بخښنې د نړیوال سازمان لیو تازه راپور خبرو چې د دغه خلکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکیم په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچی پلاوي له مشر معصوم ستانګزي سره په قطر کې ولیدل بیګا د نارنجګل مشاعره په ننګرهار کې ترسره شوه او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل اندیسیال نریندرا مودی د لیک په جواب کې تیر ورځ وویل اسلام آباد له نوې ډیلی سره د سولې ایزو اړیکو غوښتونکی دی پوره خبرونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله دغه ټولنه وایي دا پیښه د بشرپالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده دغې ټولنې تېر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې پیښې عاملین باید ژر تر ژره محاکمه شي دوی وایي روغتیایي کارکوونکي باید په نښه نه شي او د روغتیایي مرکزونو درناوی وشي اروپایي ټولنې دغه راز د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواو غوښتي چې په ټول هیواد کې باید وګړو ته په مساوي ډول د واکسین د تطبیق زمینه برابر شي پرون په جلال آباد ښار کې درې خزینه واکسیناتورانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل شوې تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی د دوشنبې په ورځ د افغانستان په 2 ولایتونو کې کور په کور د پولیو واکسین کمپاین پیل شو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچی پلاوي له مشر معصوم ستانګزي سره په قطر کې ولیدل د افغانستان مرکچی پلاوي تیر ماښام پر خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه ولیکل په ټویټ کې راغلي دواړو لورو د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت او د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي د افغانستان د دولت د سولې مرکچی پلاوي د 2020 کال د سپتمبر رئیس په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو پر څرنګوالي بوخت دي د دغو مذاکراتو سره سره لا هم د افغانستان په ډیرو برخو کې د جګړو ډګرونه تاوده دي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هندي سیال نریندرا مودی د لیک په جواب کې تیر ورځ وویل اسلام آباد له نوې ډیلی سره د سولې ایزو اړیکو غوښتونکی دی رویټرز خبري اژانس د رسمي سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي نریندرا مودی په هغه لیک کې چې د مارچ پر 23 د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت لیږلی و د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سولې ایزو اړیکو غوښتنه کړې وه د مودی د دې لیک په اړه د دواړو هیوادونو چارواکو لخوا رسمن څه نه دي ویل شوي خو یو پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د هغه لیک محتوا چې پر ټولنیزو رسنیو خپور شو تایید کړه عمران خان د دې لیک په غبرګون کې پرون وویل د پاکستان خلک هم له خپلو ګاونډیو په تیره بیا هند سره ښي او سوله ییزې اړیکې غواړي د پاکستان ډان ورځپاڼې د مارچ پر 23 د نریندرا مودی د لیک په حواله راپور ورکړی چې هند د پاکستان د خلکو سره دوستانه اړیکې غواړي او د دې کار لپاره د باور فضا ته اړتیا ده هند او پاکستان چې دواړه اټومي وسله لرونکي ګاونډیان دي په 1970 میلادي کال کې د خپلواکۍ تر اخیستلو راهیسې په خپلو کې درې ځله سختې جګړې کړې د دواړو هیوادونو اړیکې د کلونو په اوږدو کې لا کړکېچنې پاتې شوي دي د سلواک صدر اعظم ایګور ماتوویچ پرون استعفا ورکړه او په دې توګه د نوي دولت د جوړېدو لپاره لار هواره کړه ښاغلي ماتوویچ داسې مهال دنده پرېښوده چې هیواد یې له یوې میاشتې راهیسې د کرونا ضد واکسین د تطبیق په اړه د اختلافاتو له کبله د سیاسي ګډوډۍ شاهد دی د سلواک ولسمشره زوزانا چاپتووا د دې هیواد د مالیې وزیر ایدوارد هیګر د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړ ښاغلي هیګر د سلواک د ولسمشرې یو نږدې متحد او د باور وړ همکار ګڼل کیږي د سپیس ایکس هغه توغندي چې د ازموینو لپاره جوړ شوی و پرون د لومړني پرواز پر مهال اور واخیست او نسکور شو دا الوتنه د امریکا په تگزاس ایالت کې وشوه د سپیس ایکس شرکت مشر ایلون ماسک پرون د دې خبرې په منلو سره پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د سټار شپ په نامه دغه توغندای تر الوتو څو دقیقې وروسته بیرته ولوید هغه ویل د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی خو په اړه پلټنې جریان لري ننګرهار بیګا د نارنجګل دودیز میلې او مشاعرې کوربه وو. دا د نارنجګل شپږ پنځوسمه دوره و چې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه ترسره شوه. په مشاعره کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو او پښتونخوا شاعرانو د خلکو استازیو او فرهنګیانو ګډون کړی وو.
لطاشم صدقه جلال آباد تا تخپل جسد سپارل پاچا خان دې لطاشم صدقه جلال آباد تا تخپل جسد سپارل پاچا خان دې کسو کوای تیر نیو پیړې سو وایم دا زما پوینو سور داستان دې
او د افغانستان د فوټبال د اتلولې لیگ دوم دور سیالي به نن هم په مزار شریف ښار کې دوام وکړي. د لوبې پرون پیل شوې چې په هغه کې د سرپل مولانا محمد خدیم لوبډلې 15-3 په مقابل د تخار موج ساحل لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف د نننیو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اصلی دروزی رقابت ها به حضور آقای یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان.
دسته علی پرون مازیگر در افغانستان در فوتبال فدراسیون در مشر یوسف کارگر په حضور که پیل شوی او در نن مازیگر پا لوبو که بعد کندوز در زوانان و وحیدی در فوتبال لوبدال در خراسان فاریا پاوراندی سیالی وکری. دیوبل خبر لمخې نن په کابل کې د وشو لوبې ترسره کیږي. په دې لوبو کې شاوخوا 300 لوبغاړي برخه اخلي. تمه ده په پای کې د ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 15. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 14. کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 14. مزار شریف اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 16. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 14.
لازادی رادیو مو لمړی خبرونه واوریدل تر غوړسته د هوا حالات کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه سارنې خبری مجله کې وړاندې اوري. امنیست انټرنیشنل په افغانستان کې د کورونا بيزا شوو د ژوند پر وضعیت په تازه راپور کې اندېښنه خوده. د غیداري ویلي لوګاو د کورونا وایروس وبا په ګډه د هغو شاوخوا څلور نور دلایل له کبله میلیونونه انسانانو ژوند ګواښي چې په افغانستان کې د جګړو او خپلو مینو بيزا شوي. بيزا شوي له سخت ژوند شکایت کوي.
موږ دا معذر شي دا تر هغه نه
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا وایي ملي شورا په خپله ولسمه دوره کې د لاسته راوړنو ترڅنګ جدي ستونزې هم لرلې. د امریکا متحده ایالاتونو تیره ورځ اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې په غبرګون کې نږدې 600 میلیون ډالر نوې بشر دوستانه مرسته ځانګړي کوي. د نارنج ګل مشاعره بیګا د پاچا خان په مزار وشوه.
لطاشم صدقه جلال آباد تا تخپل جسد سپارل پاچا خان.
د ژوند رنگونه به هم در تخپاره کړو.
کاری ټوپ خرڅو په دې کې دوه نو دي، یو بادی دي او یو چرایي. بادیان فقط د وړکیو مرغۍ لپاره دي او چرایان خلک د غټو مرغۍ لپاره استعمالوي. د کور ساتنې لپاره هم زیاتره خلک استعمالوي.
امنیست انټرنیشنل د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا بيزا شوو د ژوند پر وضعیت په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې. دغه ادارې ویلي لوګا او د کورونا وایروس وبا په ګډه د هغو شاوخوا څلور نورو دلایلو له کبله میلیونونه انسانانو ژوند ګواښي چې په افغانستان کې د جګړو او له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. دغه اداره پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د نړیوالو قوانینو له اړینو مرستو په رسولو کې بیړه خپل مکلفیت پر ځای او دغه کسانو ته مرستې ورسوي. د ادارې د افغانستان حکومت ویلي دي چې د بې ځایه شوو شمیر د تیر په نسبت باندې کم دی، خو دوی ورسره مرستې کوي. په دې اړه نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
موږ دا معذر شي دا تر هغه نه یا سلور ویزر کور یا پنځه ویزر کور مشته هیڅ کوم کومه نه دي سوی کوچنیانو ماشومانو زی په شال کې سوالو ګدایي کړي یو کپ اور نه پیدا کیږي سیاسر ودار پر در باندې ګرځي سپین ږیرې بوډاګان مسلمانان ټول در ګدارې دي
دا د هغو میلیونونو کورنی بې ځای سوی افغانانو یو بیلګه ده چې د ژوند د دوام لپاره بیړنیو مرستو ته اړ دی. د کډوالۍ د ناخوالو ترڅنګ کویټونو نس ناروغۍ د دغو افغانانو ژوند لا نور هم تریخ کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن د مارچ پر یو د شمخ پور سو همدې مسلې ته په پام ویلي د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره هڅې لا ډېرې او د دغو بې کورو سوی لاسنیوی وکړي. په دې راپور کې د بې ځایه سویو په کمپونو کې د خوړو پر نه خوندیتوب د ښځو د حقونو او د ژوند په نورو برخو کې د کورونا او بعد د تخریبونکي اغیز په اړه څرګندونې سوي. راپور زیاتوي 4 میلیونه افغانان په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې د کورونا وایروس د چټک انتقال لپاره مناسب دي او په همدې حال کې دغه انسانان حتی د لومړنیو روغتیايي امکاناتو څخه بې برخې دي. د جنوبی آسیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل سیمه ایز مرستیال مشر سمیرا حمیدی وایي دې ته په کتو چې د روانو جګړو له کبله ورځ تر بلې د دغو بې ځایه سویو شمیر په ډېرېدو دی او ورسره د لوږې او هم د کورونا او بدله خورېدو ویر سته، نو افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دغو خلکو د خوندیتوب لپاره لا ډېره هڅه وکړي. د افغانستان حکومت بیا وایي له دوی سره د شاوخوا 2 میلیونه د کورنیو بې ځایه سویو شمېره راجستر شوې ده او دا 4 میلیونه هغه کسان یادوي چې په تېرو کلونو کې خپل کورونه وتلي خو ډېره برخه یې د دوی په وینا بیرته خپل کورونه ته تللې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دغو کډوالو ته د لازم مرستو د رسولو هڅې جاری دي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد رضا باهر ازادي راډیو ته وویل
د سال 1399 88000 بیجا شوه.
په 1999 کال کې 80000 کسان بې ځای شوي دي. په مجموع کې 110000 کسانو ته مرستې رسیدلې دي. 4000 هغو کسانو ته چې په 1999 او نورو کلونو کې بې ځای شوي دي د ژمي مرستې رسیدلې دي. په دې 1399 کال کې شاوخوا 1500 کورنۍ بیرته خپل کورونو ته تللې دي چې د بیرته تګ بهیر د وزارت او نورو نړیوالو مؤسساتو لخوا وڅارل شو او ملاتړ یې وشو.
همکار ما حمایت شوه.
تر دې وړاندې د خوړو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان نږدې نیمه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري چې همدا بې ځای سوي کډوالي. په کابل کې د دغه ادارې ویاند وحید الله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې له شاوخوا 10 میلیون افغانانو څخه چې د خوړو نه خوندیتوب سره مخامخ دي 15.5 میلیونه په بیړني وضعیت کې دي. نو موري د ژمنه هم کړې و چې دبليو اف پی په پام کې لري په 2021 کال کې د 15 میلیونو کسانو سره په دې هیواد کې د خوراکي توکو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. جګړه او طبيعي آفات په کور دننه کډوالۍ اصلي لاملونه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره.
د افغانستان د سولې او رواني جګړې ترڅنګ په ننګرهار کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنې د غنو لویدیزو ورسپانو پام ور اړولې ده. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي سربېره په دې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي، خو د هدفي وژنو په تر ټولو تازه پیښو کې درې واکسیناتوران په دوه جلا بریدونو کې د افغانستان په ختیځ کې وژل شوې. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سه شنبه په جلال آباد کې دوه داوطلبه واکسیناتوران او د هغوی یو سپروایزر په دوه بریدونو کې وژل شوې. ورسپانې د دغه وزارت د ویاند غلام دستگیر نظری په حواله لیکلي په روغتیا پالانو باندې برید په ټولو خلکو برید ده او دوی په کلکه غندي. واشنگتن پوسټ لیکلي د کابل او جلال آباد په څیر ښارونو کې داسې هدفي وژنې له تیر کال پیل شوې لکه چې د افغان حکومت او طالبانو استازي د سولې خبرو ته سره کېناستل. په مقاله کې راغلي افغان چارواکي د داسې بریدونو پړه په طالبانو اچوي، خو طالبان بیا له مسؤلیته اوږې سپکوي. ګارډین ورسپانې هم په جلال آباد کې د دریو خزینه واکسیناتورانو په وژنې مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي د پولیو دا واکسیناتوران د پولیو د واکسین د لګولو د هغه 15 ورځنی سراسري کمپاین په دویم ورځو وژل شوې چې دوشنبه پیل شوې. د مقالې له مخې په ښاري سیمو کې د هدفي وژنو یو لړۍ له هغه وخت چې د سولې خبرې پیل شوې روانه ده او په کې ګڼې مسلکي خزیا او هم حکومتي کارکونکي رسنیزوال او مدني فعالان هدف ګرځي. ګارډین لیکلي د طالبانو په شمول وسلوالو ډلو لدی مخکې هم روغتیا پلان وژلې دي. ورسپانی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د تیر کال خبرداري ته هم اشاره کړې چې د بریدونو په زیاتېدو سره روغتیا پالان په خطر کې دي. ګارډین د کابل په یو زیږنتون باندې د 2023 کال د می 12مې خونړۍ برید یاد کړی چې پکې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو په شمول څلیرویشت تنه ووژل شول. نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان پر روان وضعیت او د طالبانو د ادعاو په اړه یوه تحلیلي مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال پیل په دې کړی چې طالبان فکر کوي که د سولې تړون وشي یا نه دوی وختي ګټلې ده. لیکوال زیاته کړې د طالبانو د بریا ادعا چې د دوی له نظره په پوځي او سیاسي واقعیت کې ریښې لري د افغانستان اوسنی نازک حالت رهبري کوي. د نیویارک ټایمز مقاله کې راغلی وضعیت داسې دی چې څوک نه غواړي بحث پرې وکړي. دا نیم حقیقت چې طالبان برلاسي دي نو ځکه جوړجاړي ته چندان زړه نه کوي او یا غواړي د واک د ویش له امریکایي مفکورې سره مخته ولاړ شي. لیکوال زیاته کړي د طالبانو بیانات که څه هم تبلیغاتي دي خو د دوی د برلاسي فکر د یو متردده افغان حکومت ځواب دکته کوي او هم د افغانستان په بهرنیو همکارانو اغیز پرې باسي. په مقاله کې وړاندې د افغان ولسمشر اشرف غني د ادارې دریزونو ته هم اشاره شوې چې په خپلو موقفونو ولاړ دي. د افغان ولسمشر اشرف غني د نږدې دریو میاشتو مخکې خبرې یادې شوې چې ویلي وو بهتری ته هیله لري خو ناوړه حالتونو ته تیاری نیسي.
ازادي رادیو ته غوګیست په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب باندې واوري. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا وایي ملي شورا په خپل ولسمه دوره کې د لاسته راوړنو ترڅنګ جدي ستونزې هم لرلې. دغه بنسټ مشر نعیم ازغری وایي دوی د ملي شورا د دویم تقنینی کال او ولسمه دورې په اړه چې دوی کومې څېړنې کړې موندنې ښیي چې ملي شورا د سرپرست وزیرانو د کار د دوام په برخه کې پر حکومت فشار نه دی راوړی. خو د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي بیا وایي دوی د ګڼو ستونزو ترڅنګ بیا هم هڅې کړي چې خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا د ملي شورا د ولسمې دورې د کار په اړه خپلې موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ازغری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ملي شورا د مهمو لاسته راوړنو ترڅنګ ګڼې ستونزې هم لرلې. ښاغلی ازغری د ولسي جرګې له لورې جدي ستونزه د سرپرست وزیرانو د کار د دوام په برخه کې پر حکومت فشار نه راوړل او د تقنینی قوانینو لپاره د دوی له لورې د کومې طرحې نه برابرول بولي.
خود پارلمان نتونسته د طول نمی دوره تقنینی
پارلمان ځینې کمزوري هم لرلې چې یو له هغو دا و چې پارلمان د دې تقنینی دورې په اوږدو کې ونه شو کړای چې د ټولو غړیو په همغږي د تقنینی قوانینو په برخه کې یو طرحه جوړ کړي. تر اوسه په دې برخه کې ټول د بیلابیلو دولتي ادارو له لوري ورته وړاندیزونه شوي. دویم د هغو وزیرانو چې د پارلمان له لوري هیڅ د تایید رائے هم نه دی اخیستي او تر اوسه سرپرستان دي داسې جدي اقدام
نه
کړای. ښاغلی ازغری وایي بل هغه څه دي چې د ملي شورا جدي کمزوري شي هغه د حکومت تکړنو په اړه د دوی له لوري جدي څار نه کول دي. د فیفا دفتر له لوري ازادي راډیو ته پاستول سوی راپور کې د ملي شورا د لاسته راوړنو په اړه راغلي چې د 1400 کال د بودیجې په عادلانه ویش کې بریالي وو. د سولې په پروسه کې د لا زیاتو هڅو په هدف دا یو پلاوی ټاکل او د ځینو خصوصي رسنیو د راپورونو پر بنسټ په ځینو حکومتي ادارو کې لکه د جمهوریت ریاست چارو اداره کې د بیلابیلو ډولونو غوښو په اړه څارنی د روغتیا وزارت پخواني چارواکو د کړنو په اړه په مالیه وزارت کې د یو شمیر کارکونکو د لوړو تنخواګانو په اړه څارنی او افشاګرۍ د ملي شورا مهمې لاسته راوړنې بللې دي. دا ولسی جرګې منشي محمد کریم اتل بیا د فیفا د دغو سرګندونو په اړه وایي چې دوی د ګڼو ستونزو ترڅنګ بیا هم هڅې کړي چې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
سره د دې چې ستونزې سته ولسی جرګې هڅه کړې تر څو د تقنینی قانون لپاره حکومت ته طرحه وړاندې کړي او وړاندې کړي مهم دي. مخکې تر دې چې د حکومت له لوري تقنینی فرامین راسي باید یو ځل موږ سره په دې حکله مشوره ترسره شي. بله موضوع دا چې د سرپرست وزیرانو په حکله باندې موږ په بار بار باندې فشار اچولی دی پر حکومت باندې تر څو موږ ته وزیران معرفي کړي.
ښاغلی اتل وایي ډېر ژر به د دوی په غوښتنه حکومت نوي نوماند وزیران ورمعرفي کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ننګرهار بیګاد نارنجګل دودیز میلی او مشاعری کوربه وو. دا د نارنج ګل شپک مندو سم دودیز میلاو مشاعره واچې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه تر سره شو. په مشاعره کې د افغانستان د بیل ابلو سیمو او پښتونخوا شاعرانو د خلکو استازیو او فرهنګیانو ګډون کړی وو. د شاعرانو اکثر شعرونه د افغانستان پر روان وضعیت او ناخوالو څرخېدل. ممتاز رگزی هم په دې مشاعره کې خپل شعرونه وویل.
لطاشم صدقه جلال آبادا تا تخپل جسد سپارلے باچا خان دے لطاشم صدقه جلال آبادا تا تخپل جسد سپارلے باچا خان دے کسوک وائی تیر نیو پیڑے سوا وائی امداز ما پوین سور داستان دے.
د امریکا متحده ایالاتونو تیر ورځ اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې په خبرګون کې نږدې 600 میلیون ډالر نوي بشر دوستانه مرسته ځانګړي کوي. واشنگتن ویل هدف یې له هغو کسانو سره مرسته ده چې ډیر جنایتونه یې ګاللې دي. په دغو جنایتونو کې د بشار اسد رژیم او د هغه د متحد روسیې لخوا هوایي بریدونه یاد شوي. نور جزئیات فریبا ظاهر په دغه ریپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ورځ په یوه اعلامیه کې د سوریې له خلکو سره د نوي 600 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړ. نو موري ویل چې د مرستې به په سوریې کې څه باندې 13 میلیون کسانو او هم په لبنان، ترکیه، اردن، عراق او مصر کې شاوخوا 5.5 میلیون سوری کډوالو ته ورکړل شي. هغه زیاته کړه چې امریکا د نړۍ د تر ټولو اغیزمنونکو کسانو د دردونو او ستونزو د رقمولو لپاره کار کوي، ځکه د دې خبره دا ډول اقدام د امریکا لپاره ارزښت لري. انټونی بلینکن له نورو هیوادونو او ټولنو څخه هم غوښتل چې د سوریې له جګړې ځپلو سره مرسته وکړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد او عمده متحد روسیا د سوریې په کورنیو جګړو کې د تاوتریخوالي اصلي عاملین ګڼل کیږي. سوریا د 2011 کال مارچ راهیسې د کورنۍ جګړې او تاوتریخوالي شاهده ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل وینا کې ویلي چې د سوریې خلک له بیلابیلو جنایتونو څخه کړیږي، چې په هغه کې د ده په وینا د اسد د رژیم او روسیې لخوا هوایي بریدونه، اجباري ورکېدل، د داعش وحشتونه او د کیمیاوي وسلو کارول شامل دي. انټونی بلینکن زیاته کړه د اسد د رژیم له لوري د اقتصاد کمزوري، مدیریت او پراخ فساد انساني بحران په سوریه کې لا ډیر کړی چې د کورونا وبال خورېدو سره د بحران له نور هم ډیر شو. د بروکسل په پنځم کانفرنس کې چې د سوریه او سیمه هیوادونو د ملاتړ په اړه جوړ شوی وو، د سوریه له خلکو سره د امریکا د بشري مرستو اعلان وسو. په دې کانفرنس کې څه باندې 500 هیوادونه او دیرش نړیوال سازمانونه راټول شوي وو چې د جګړې ځپلو سره د کلنۍ مرستې ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2020 کال کې د سوریې او په ګاونډي هیوادونو کې د کرسیو کسانو لپاره د 10 میلیارد ډالرو مرستې هدف ټاکلی دی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. دولس شپږ نوې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم لاند خبرونه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله. دغه ټولنه وایي دا پیښه د بشرپالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده. پرون په جلال آباد ښار کې درې خزینه واکسیناتورانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل شوې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانګزي سره په قطر کې ولیدل.
د مرکچی پلاوی په ټوټر باندې د خبر په اړه جزئیات لیکل شوی دي. په ټوټ کې راغلي دواړو لورو د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت او د سولې مذاکرات په اړه خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل نوی د خپل هندي سیال نریندرا مودی د لیک په جواب کې تیر ورځ ویل اسلام آباد له نوی ډیلی سره د سولې جوړیکو غوښتن کړي. د رویټرز خبري اژانس د رسمي سرچینو په حواله چونو مینه د خودلې ویلي نریندرا مودی په غلي کې چې د مارچ په درويشته مې د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت لیږلی وو د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ د سولې جوړیکو غوښتنه کړې وه. د سلواک صدر اعظم ایګور ماتوویچ پرون استعفا ورکړه او په دې توګه د نوي دولت د جوړیدو لپاره لار هواره کړه. د سپیس ایکس هغه توغندي چې د ازموینې لپاره جوړ شوی و پرون د لومړني پرواز پر مهال اور واخیسته او نسکور شو. بیګا په ننګرهار کې د نارنجګل مشاعره وشوه. دا د نارنجګل شپږ پنځوسمه دوره و چې د پاچا خان په مزار کې په نوي بڼه ترسره شوه. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې په تفصیل سره ولولې. همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک پانه چې آدرس facebook.com/azadiradio ده د ازادي رادیو خبرونه هلته هم لوستلای شي. اوس هم د ژوند رنگونو لاندکه پروګرام واوره.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم وروره، د کوم ځای اوسیدونکی او نوم دې څه ده؟
وعلیکم السلام، ستړي مشه بشریم د ننګرهار ولایت. اوس فعلاً په کابل کې د ټوپک دکان لرم.
دره ته وایي چې دا څه ډول ټوپک تاسو خرڅوي؟ زه خپله ته ګورم ډول ډول ټوپک دي، لږ راته توضیح راکړئ چې دا څه ډول ټوپک دي.
مو خو کاری ټوپک خرڅو په دې کې دوه نو دي، یو بادي دي او یو چرایي. بادیانې فقط د وړکې مرغۍ لپاره دي او چرایانې خلک د غټو مرغۍ لپاره استعمالوي. د کور ساتنې لپاره هم ځینې خلک استعمالوي.
درته وایي چې څومره موده کېږي تاسو دا کار کوئ؟
تقریبا 19 کال کېږي چې موږ دغه دکان لرو.
دا ټوپک بیا تاسو د کوم ځای نه راوړی؟
دا د مختلفو مملکتونو راځي، د ترکیې نه راځي، جرمني نه راځي، اسپانیې نه راځي، چکسلواکیې نه راځي، ترکیې نه اوس زیات راځي.
په دې باندې خلک کار کوي؟
او په دې باندې خلک کار کوي، وړې وړې مرغۍ به کار کوي.
لکه کومې مرغۍ؟
مرغاوي، زرکان، کفتري، داسې ډېر مرغاوي چې خلک په غرونو کې کار کوي د خپل ځان.
تاسو څنګه تاسو ورنه استفاده کوي؟ تاسو په دغه ټوپکو کله کار کړي؟
زه خپل شوق کې نیم د کار خو د ځوانان شته چې کار کوي اوس موږ غرونو.
د ورځې څو ټوپکي خرڅي؟
دا نو معلومه نه ده، یو 15 برابرۍ ده.
د څه وخت کله شوه د چتاس دي هیڅ په یو ورځ کې ټوپک نه خرڅ کړه؟
او بازار د څه ورځ راځي چې هیڅ ټوپک هم نه خرڅو، برابرۍ ده یو لاس ایت.
په کوم فصل کې، په کوم موسم کې دغه ټوپک خلک ډیر اخلي؟
بادیان په پسرلي کې خرڅيږي او چرایز ټوپک په ژمي کې، ځکه د ژمي ښکار د غټ ښکار په ژمي کې راځي او زیاتره خلک چې کورټي لپاره اخلي هغه بیا په پوړ کې ډیر اخلي.
دار ته وایست چې خپل په کور کې لکه ټوپک نه استفاده کوي، کې هیڅ نه استفاده کوي؟
دوه رقم لرو، بادیم لرو، چریم لرو.
کله مو ترې ګټه پورته کړې ده؟ یعنی استفاده کړې مو ده؟
زیاتره وخت نه استفاده کوم، د مرغۍ لپاره خو اوس وخت د مرغۍ او د مرغۍ پیولو.
اوس وخت د مرغۍ ده. د مرغۍ کم ځکی خلک ډیر کم ځتور پسیږي.
خو دا کله چې ونش نیش د مرغۍ پیدا کیږي
په افغانستان کې ډېر زیاتې مرغۍ، ډول ډول مرغۍ ښکار کیږي، حتی تر دې پورې چې بعضی بیخي ورکه شوی دي. نور د ښکار د پاره مرغۍ نشته ده. فکر نه کوي چې د دغو مرغۍ د نشتون او دغه مرغۍ د هلاکت یو لامل به هم دغه ټوپک وي؟
نه، دا خلک یو یو دانه ولي، دا دوا کار نه شي ورته وایي چې ټوله ورکه شي. یو داز یو مرغۍ ولي، نو په یو داز باندې مرغۍ څه هلاکت شي؟ اغم په دغه وخت خلک کار کوي چې کله مرغۍ راشي
بریا لې دی کور
وده.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولای.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تربل نیم ساعت چې په افغانستان کې به د سهار 8 بجې کېږي زه بیا ستاسو خدمت ته راځم. خو اوس سید سمی عباس استودیو ته راغلی څو د ازادي رادیو دویمه سهارنۍ خبری مجله له تازه خبرونو او راپورونو سره تاسو ته وړاندې کړي. ډیر ښه راغلی.
تشکر سفیولا استانگزای، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی.